تاسو نه اوریدونکو ته زما له خوا سلام او سهار په خیر. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې حکومت وی په افغانستان کې د هدفي حملو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې کړې دي. د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکو لسګونه پولیس افسران له کاره ایستلي او یا یې دندې ځنډولي. خبرونه په خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي ناټو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو ملاتړ کوي. حکومت غور ولایت ته یو پلاوی استوي چې د ولایتي شورا د یوه غړي د وژل کېدو قضیه وڅېړي. درې پاکستانی سرتیري په شمالي وزیرستان کې وژل شوي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه بحث وکړ. سټیفانو پونډیکورو پر ټویټر په یو بیان کې چې پرون ماښام خپور سو ویلي ناټو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. هغه وروستیو هدفي بجنو ته د اشارې پترڅ کې ویلي چې دا حمله هیڅ راز توجیه نه لري او ګټه یې هیڅ اته نه رسیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د غړي عزت الله بیګ د وژل کېدو په اړه د څېړنو په مقصد د ولسمشر اشرف غني د فرمان پر اساس غور ولایت ته یو پلاوی استوي. د ملي امنیت شورا دفتر په یو خبر پاڼې کې چې تیر ماښام خبره سو ویلي د ملي امنیت شورا د دفتر د پوځي سرمفتش په مشرۍ پلاوی به غور ولایت ته سفر وکړي او د دې پیښې د څرنګوالي په اړه به څېړنې وکړي. د ملي امنیت شورا پرون تر دې مخکې پر ټویټر لیکلی و چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو غوښتل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیګ، د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور ژغ راډیو د خبریال بسم الله ایماق د وژنې په تور ونیسي، خو هغه پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې او په نتیجه کې ووژل سو. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان وایي چې هیواد په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ او د تیرو 60 کلونو د لاسته راوړنو د خوندي ساتلو په صورت کې د پخوا په څیر د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي. شغلی امینیان د څرګندونې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له سیاسي معین میرویس ناب سره د کتنې پر مهال کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د ایران د سفیر له قوله ویلي چې تهران د سولې د بهیر د ملاتړ تر څنګ په افغانستان کې دایمي سوله او د اوربند ټینګېدل غواړي. د بیان له مخې په دې کتنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو او د ترانزیتي همکارۍ د پراختیا په اړه هم بحث وسو. تر دې مخکې تل د ایران او طالبانو د نږدې اړیکو په اړه راپورونه ورکول سوي او ادعا سوي چې تهران د دې ډلې ملاتړ کوي. ایران د طالبانو د ملاتړ تورونه بې بنسټه بللی دي. په پام کې د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په متحده عرب اماراتو کې پیل سي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دا درې لوبې به د روانې جنوري میاشتې پر 21مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره سي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته د دغو لوبو پر اهمیت خبرې وکړې.
دغه لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا ارزښتناکه او مهمې لوبې دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د څو ورځو په دې خوا په عربي متحده اماراتو کې خپل تمرینتي کیمپ پیل کړی دی. انشاءالله چې د ښه چمتووالي سره به د آیرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان په دې لوبو کې د ګډون لپاره پرون متحده عرب اماراتو ته ورسید او محمد نبی، مجیب زدران او د ملي لوبډلې نور غړي تر دې مخکې هلته رسیدلي دي. دغه لوبې د پلازمینې ابوظبي د شیخ زاید په کرکټ لوبغالي کې پلان سوي دي. درې تنه پاکستاني سرتیري په شمالي وزیرستان کې په یوه نښته کې وژل سوي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې دغه سرتیري پرون په دې قبایلي سیمه کې له وسلولو سره په نښته کې ووژل سول. سیمه ایزو چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې دا پوځي عملیات د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې سوي. په بیان کې دغه راز په دوه جلا عملیاتو کې د دریو وسلولو د وژل کېدو ادعا هم سوي ده. له دې نشته دوه ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر یوه امنیتي پوسته د وسلولو طالبانو په برید کې دوه پاکستاني سرتیري مړه او درې نور ټپیان سوي وو. د پاکستان پوځ په 2018 میلادي کال کې ادعا وکړه چې له درې میاشتنیو پوځي عملیاتو وروسته په وزیرستان کې د افراطي وسلولو اډې له منځه وړي دي. د روسیې او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او په تیره د خلیج له هیوادونو سره د تهران د اړیکو په اړه بحث وکړ. سرګی لاوروف او فیصل بن فرهان پرون په مسکو کې سره وکتل. لاوروف تر دې کتنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل:
غواړو د دې شاهدان ووسو چې ایران او د خلیج هیوادونه په خپلو کې خبرې پیل کړي. د اعتماد او شفافیت د رامنځته کولو لپاره موافقه لیکونه لاسلیک کړي او په ټوله کې له یو بل سره همکار ووسي. د خلیج لپاره د یوه امنیتي تفاهم د پراختیا په مقصد زموږ وړاندیز دقیقا د همدې هدف لپاره دی.
د رویټرز خبری اجنس د راپور لمخې د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر لخپل روس سیال سره په کتنه کې په منځنۍ آسیا کې د پوینه د ایران د مداخله د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. هغه همدارز ویلي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو پر وړاندې اساسي خنډ د ایران نیابتي وسلوالې ډلې جوړوي. په تونس کې د دیموکراسي پلو پاتون لسمه کلیزه پرون د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله په مختصره توګه ولمنځل شو. دغه پاتون د دې سبب شو چې د دغه هیواد زورواکۍ له واکه وپرځول سي او په عرب هیوادونو کې د ناکراریو څپه پیل سي. په تونس کې د هغه څلور ورځني ټولبند له کبله چې له پرونه نافذ سو مظاهرې منه دي. لاس کله مخکې د تونس ولسمشر زین العابدین بن علي تر پراخو مظاهرو وروسته له واک څخه لري او په 2019 میلادي کال کې په جلاوطنۍ کې مړ سو. په تونس کې دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې یوه نهیلي ځوان هټیوال د پولیسو د زور زیاتۍ له کبله ځان ته اور واچوه. او ملګري ملتونه وایي چې 2020 میلادي کال له 2018 میلادي کال وروسته د روانې لسیزې تر ټولو تود کال و. دغه سازمان خبرداری ورکوي چې نړۍ ښایي سږ کال د تودوخې د لوړېدو له کبله له سخت ناورین سره مخامخ سي. د ملګرو ملتونو دغه راپور چې پرون خپور سو پر روان کال کې د تودوخې د لوړېدو خبرداری ورکوي او وایي چې توده هوا شي په ځینو سیمو کې حتی د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. په راپور کې راغلي 2018 میلادي کال له هغې راهیسې چې انسانانو د تودوخې د درجې ثبتول پیل کړي تر ټولو تود کال و. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې راپور د اعلان پر مهال وویل چې بشر په روانه پیړۍ کې د سانتیګراد د 3 او 5 درجو ترمنځ د تودوخې د لوړېدو پر لوري روان دی. راپور زیاتوي چې په 2020 میلادي کال کې د مځکې د کورې د تودوخې اوسط د سانتیګراد 14.9 درجو ته ورسېد چې دا په 1950 میلادي کال کې له صنعتي دورې پر وروسته موده کې د تودوخې له ثبت شوې کچې د سانتیګراد 1.2 درجې زیاتوالی ښیي. اته بجې او اته دقیقې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. نن جمعه ده مرغومی اجدی شپوش وشتمه ده جنوری 15 په راپورونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وی په هیواد کې د هدفي حملو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندۍ کړي. دا هم اوري چې په ننګرهار کې شزینه ژورنالیستانی غوښتنه لري.
لو حکومت څخه مې جدي غوښتنه ده چې خبریالانو امنیت ته د پاملرنه وکړي او له ښکېل غواړو څخه هم غواړم چې خبریالان د نه په نښه کوي.
په کونړ کې ځوانان له بیکاری شکایت لري.
کوششم ډیر وکړم چې په لپاره وظیفه راته نه پیدا کی. مجبور یم دې ته کار وکړم. کار نشته په دې اړه باندې کار.
دا هم ورته چې د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکو لزګونه پولیس افسران لکار استلی او یای دندې ځندولي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونه د سر راپور په داسې حال کې چې په افغانستان کې هدافي وژنو زور اخیستی، افغان حکومت وایي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د ناټو ملکي استازي ویلي چې د هدافي وژنو او وروستیو حملو ګټه هیچا ته نه رسیږي. له بلې خوا د ملي امنیت عمومي ریاست له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د هغه غړي د وژل کېدو خبر ورکوي چې د ولایتي شورا د مرستیال او یو خبریال په قتلونو تورن و. احمد تکل په دې اړه جزئیات برابر کړي.
هدفي وژنې تقریبا هر ورځ د هغو غونډو د بحثونو اصلي موضوع وي چې د سهار په 6:30 بجو د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ جوړیږي. دا حمله چې هیڅ ډله یې مسؤلیت نه مني اوس د افغان حکومت لپاره په یو لوی سرخوږی بدلې شوې دي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي پرون پنځشنبه وویل چې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د دې حملو او د امنیت او سولې پر نورو اړوندو مسایلو بحث کړی دی. ستیفانو پونتی کورو پر ټویټر په یو بیان کې په افغانستان کې وروستیو حملو او هدفي وژنو ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې د دې حملو ګټه هیڅ چاته نه رسیږي. خاغلی پونتی کورو همداراز په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې له روانو هڅو څخه د ناټو د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار کړی. د هدفي وژنو په لړ کې پر امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو سربیره په هلمند کې د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون ډیر خبریالان او مدني فعالان هم په نښه شوي. د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای پرون وویل په تیر میلادي کال کې د خبریالانو پر وړاندې په تشدد کې په سلو کې لس زیاتوالی راغلی. د دې بنسټ د راپور له مخې په 2000 کال کې 11 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په افغانستان کې وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د دې وژنو د مخنیوي لپاره د جدي کار د پیل خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان:
وزارت امور داخله از طریق مرکز
کورنۍ او چارو وزارت تاوتریخوالی ته د رسیدو د همغږۍ مرکز له لارې خبریالانو او مدني فعالانو ته ورپېښ ګواښونه څېړي. موږ ته د ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه خبریالانو امنیت مهم دی او په دې برخه کې له خبري بنسټونو او مدني ټولنو سره کار کوو.
افغان حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي په برخه کې د یو لړ بریاو ادعا هم کوي. تیر ماښام د ملي امنیت عمومي ریاست په یو نخته کې د غور د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور غاګ رادیو د خبریال بسم الله ایماق د قاتل د وژل کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت په خبر پانه کې د دې دوه هدفي وژنو عامل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیگ بلل شوی. په خبر پانه کې راغلی دی چې بیگ په منظمو او هدفي وژنو د طالبانو په تمویل او تجهیز همدارس د ډلې ته د بزبزک د پرمختللې وسلې په لیګلو او هغوی ته د مقناطیسي بمونو د روزنې په ورکولو تورن دی. ملي امنیت وایي چې امنیتي ځواکونو غوښتل نوموړی ونیسي خو هغه مقاومت وکړ او په نتیجه کې وژل شو. داسې ښکاري چې د امنیتي تدابیرو له لارې د هدفي وژنو مخنیوی لږ تر لږه د اوس لپاره د حکومت په وس پوره نه دی. نو ځکه د ولسمشر لومړي مرستیال خلکو ته یوه ډېره ساده سپارښتنه کړې او ترې غوښتي دي چې د خپلو موټرو هغه اوسپنیزې برخې چې مقناطیسي بمونه پرې نښلي په رابړ وپوښي. خغلی سالی د شپګنیمو بجو د پرون سهارنۍ غونډې په راپور کې ویلي دي چې دا کار په ډیرو لږو پیسو او د هر مستری په دوکان کې ممکن دی.
عمردل چې د افغانستان حکومت وایي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې ګړندې کړې دي. په دغو هدفي حملو کې د فعالانو تر څنګ خبریالان او سیاستوال هم په نشه سوي دي. په ننګرهار کې خبریالانې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمنې دي او له حکومت غواړي چې د دوی د ژوند په خوندي کولو کې مرسته وکړي. دوی ویلي کله چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی له هغې راهیسې د خوندیتوب احساس نه کوي. نور حال په دې راپور کې:
په ننګرهار کې د خبریالې ملالې میوند له وژل کېدو وروسته په دې ولایت کې خبریالانې د ځان خوندیتوب په اړه اندېښمنې دي. مقدس سالارزی چې د ننګرهار په یوه خصوصي راډیو کې کار کوي نیوکه کوي چې تر اوسه د خبریالانو خوندیتوب په برخه کې هغه څه چې لازمه ده پاملرنه نه ده شوې. سالارزی وایي لازمه ده چې مسؤولی ادارې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي.
رڼا ورځ یو بیګنا خورکی یو بیګنا ورور چې هیڅ ګناه نه ده صرف د قلم او مایک سره د هغې کاروبار دی بیا هم وژل کیږي. په رڼا ورځ د هغې قاتلین تښتي. په کشیر امنیت وسیږي کشیر دولت حکومت دغه ټکو ته پاملرنه وکړي هیڅکله به دغه خونړۍ پیښې نه رامنځته کیږي. ډیر دردمن یو.
سنا نوری و بل خبریاله ده چې وایي که ژورنالیستان خوندي نه وینو د بیان ازادي به له سختو ننګونو سره مخ شي. دا د افغانستان پر ټولو خکیلو خوا وغه کوي چې خبریالان د خپل هدف نه ګرځوي او په خبره د بیان له ازادۍ سره د دښمنۍ پریږدي.
له حکومت څخه مې جدي غوښتنه دا ده چې خبریالانو امنیت ته د پاملرنه وکړي او له ښکېلو غواړو څخه هم غواړم چې خبریالان د نه په نښه کوي ځکه چې د خبریالانو هدف یوازې ټولنې ته خدمت کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په کابل کې د طلوع نیوز پخوانی ویاند یما سیاوش په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په ننګرهار کې د انعکاس راډیو خبریال ملاله میوند، په غزنی کې د الجزیرې ټلویزیون خبریال رحمت الله نیکزاد، او په غور کې د غور غږ راډیو مدیر بسم الله عادل ایماق ووژل شول. په دې کمه موده کې د دغو افغان خبریالانو د وژل کېدو مسؤلیت تر اوسه کوم کس یا ډلې نه دی منلی. په ختیځ کې د نوی یا ل خپلواکو رسنیو د ملاتړ ټولنې غړی عزیز الله عزیز په ننګرهار کې د خزینه خبریالانو اندېښنې پر ځای بولی وایي چې دغه اندېښنې څو ځلې له اړوندو ادارو سره شریکې کړي، خو په خبره یې چې لا هم په خپل ځای پاتې دي.
خوځو پر وړاندې تاوتریخوالی په رسنیو کې کاری چاپیریال چې دی دا مناسب نه دی. موږ د خزینه خبریالانو ژورنالیستانو د کاري چاپیریال مشکلات وخت په وخت له مرکزي دفتر سره له نورو ادارو سره چې په دغه برخه کې کار کوي دا شریکې کړي دي.
بل لور ته د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیاڼی وایي چې ولایتي اداره د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې په ټول توان کار کوي او ټولو امنیتي حوزو ته لارښوونه شوې چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته ځانګړي پاملرنه وکړي.
ننګرهار کې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب او دوی ته د نورو برخو کې د پاملرنې په موخه ولایتي دار په ټول توان کار کوي. خپله ننګرهار والی مستقیما د خبریالانو سره اړیکې لري، د دوی پوښتنو ته ځوابونه وایي. همداراز په ټوله کې ولایتي اداره ژمنه ده دې ته چې هم د امنیت خوندیتوب لپاره کار وکړي د خبریالانو، او هم د دوی د کاري چاپیریال کې د
په دې وروستیو کې په ننګرهار په ځانګړي ډول مرکز جلال آباد کې هدفي وژنې زیاتې شوې او خلک نیوکه کوي چې ځایي امنیتي مسؤلین د دې وضعیت په کنټرولولو کې پاتې راغلي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کونړ کې ځوانان شکایت لري چې لوستو کسانو ته هم کاري فرصتونه نشته او له پانتونه فارغ شوي کسان هم بیکاره ګرځي.
په اسدآباد کې داسې ډېر ځوانان تر سترګو کېږي چې له پوهنتونونو فارغ شوي خو یا بې روزګاره ګرځي او یا په لاس مزدوري او بوختي. عرفان الله دوه کاله وړاندې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی، خو هغه سره تر اوسه د پوهنتون تر کچې زده کړو د مناسب کار په موندلو کې مرسته نه ده کړې. په کراچۍ تازه ترکاری چولې او په سړه هوا کې ورته ولاړ دی.
وظیفه کوشش کوم، وظیفه نه پیدا کیږي راته. کوشش هم ډیر کوم وظیفه لپاره، وظیفه راته نه پیدا کیږي. مجبور یم دې تا کار وکړم، کار هم نشته په دې رڼا باندې کار کور لپاره سالاره نه څه پیدا کیږي. مزه نشته صرف خاص دا نه مخنیم شان خوان نشته، هر سړی اقتصاد خراب دی، بازارونه خراب دي.
دلته لوستي او نالوستي دواړه یو حال لري. دواړه یو ډول لاسی کراچۍ وته ولاړ دي. سهار وختي په باد او باران کې لکوره سبزی منډی تزي، هلته تازه ترکاری خلی او بیا د سبزی پلورلو په موخه ټول ورځ د سارک پر سر ولاړ وی. زیو رحمان وای
وضعیت هم ډیر خراب دی، څوک هم کاروبار ته نه پریدي. رور هم هغه حال دی، رور چې ما خامې دی ورته راته پراته دي، نیمه نه ډیر پاتې دی، ویچ مزدوران یو دغه نشته دی، بس استاریان دریان یو چې څو وکړو.
د ولایتي شورا غړي هم وای چې په کونړ کې د ځوانانو لپاره کاری فرصتونه پنشت حساب دی. دوی وای په دولتي او نورو ادارو کې په واسطو او رابطو مقرری هم د دې سبب شوی چې زنی په کارپو ځوانان بیکاره پاتې شي. د ولایتي شورا غړی حاجی محمد صافی وای
ام دغه ګمارنه چې کوم روان دي دولتونو واټ مرکز پر ټول په سفارش او په واسطو باندې دي. زمونږ د کونړ ځوانان خاص کر په دغه برخه کې چې کوم نیوکی په اداره باندې کوي یا په مرکزی حکومت باندې، هم اوسره موافقه او من مرکز کې هم رئیس جمهور سره په مجالسو کې ام من دغه اواز کړی دي، ام دلته په مجالسو کې خو بدبختانه د ځوان قشر امدغه ستوند تر اوسه حل نشو.
د کونړ چارواکي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو کموالی مني، خو دا نه مني چې ګوندې په دولتي ادارو کې توپیریز چلن د دې سبب شوی چې په کارپو ځوانان بیکار پاتې شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو لوستو او نالوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه زیات کړي.
هغه د معرف بستونه چې هغه خالی پاتې وي دغې لپاره موږ امتحان واخیست. تقریبا د یو سلو شلو په تعداد کې موږ نوي استادان غواړو جذب کړو په مختلفو مکاتبو کې، همدارنګ هغه بستونه چې په اداراتو کې خالی پاتې وو په هغه کې به ځوانان جذبېږي. زیاته توجه مونږ خصوصي سکتور ته کوو چې خصوصي سکتور دلته جذب کړو. بانک جهانی په چوکاټ کې یا اسداباد په ښار کې مونږ برنامه لرو چې هغه ته ایزی کار وایي، هغه د همدې بنا باندې رامنځته کیږي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
کونړي ځوانان وایي افغانستان سره په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پراخې مرستې وشوې چې که په سمه او رغنده توګه لګول شوی وای ګڼ ځوانان پرې د دې پر ځای چې له وسلوالو ډلو سره یوځای شي د هیواد د آبادۍ لپاره په مثبتو کارونو بوختېدلی شول. دوی وایي حکومتي واکمن لا هم فرصت لري او که غواړي د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي داسې طرحې او پروژې دې رامنځته کړي چې هم د ځوانانو له انرژۍ د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي او هم خلکو ته د کار فرصتونه برابر شي.
په کونړ کې مو د وزګارتیا د ستونزې په اړه راپور واورید. د وزلوبې هلیکان په نامه فلم کې لوبېدلی فواد محمدي چې د ژوند سختې ورځې تیرې کړې اوس د لوړو زده کړو لپاره وړیا بهرني بورسونه ترلاسه کړي. دغه فلم په 2013 میلادي کال کې د اوسکار جایزه هم ترلاسه کړې وه. په دې راپور کې مو د فواد محمدي د ژوند مزله ته کتنه کړې.
یویش کلن فواد محمدی چې ژوند دې تر ډیره له سختو ورځو سره مخ و خو بیا هم بریا ته د رسیدو لپاره هڅو ته نه دی ستړی شوی. د محمدی ژوند د یو فلم له داستانه کم نه دی. هغه په بازارونو کې د نقشو له خرڅولو پیل وکړ او بیا په یو داسې فلم کې ولوبېد چې د اوسکار جایزه یې وګټله.
ما بسیار خرد بودم، تقریبا 5 یا 6 سال
سن داشتم. زه ډیر کوچنی وم، نږدې 15 یا 16 کلن بوم چې پلار مې د ناروغۍ له امله ومړ. له هغه وروسته ما د مرغ فروشي کوڅه کې تر 9 کلنۍ پورې لاسي شیان خرڅول. د سړک په سر کار کول ډیر سخت دي، خو زه نیکمرغه وم چې هلته تر ډیره بهرنیان راتلل او ډیرې ښې اړیکې مې ورسره درلودې.
محمدی وای لومړنۍ زده کړې په یو دولتي ښوونځي کې له 1 کلنۍ پیل او په افغان ترک ښوونځي کې پای ته ورسولې او بیا یې په کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس برخه کې لوړې زده کړې وکړې. خو تازه یې د نورو زده کړو په هدف په 2 بهرنیو پوهنتونونو کې وړیا بورسونه ترلاسه کړي.
لانی کمرغه کوم په هنتونونو ته مې چې نوم لیکنه کړې و، دوه دانې د انتظار په لیست کې دي چې د قبولي امکان شته. دوه نورو کې مې سکالرشپونه ترلاسه کړي، یو یې په نیویار ښار کې او بل په اوهایو کې دی چې ما یې له منځه لومړنی کالج ټاکلی دی.
اوهایو په نام اولین کالج است که باز از بین یې دادم، ما اولین کالج انتخاب کړم.
هغه په 1 کلنۍ کې د بچی کابولي او بل 13 کلنۍ کې د وزلوبې هلکان فلم کې لوبېدلی. د وزلوبې هلکان فلم د امریکایي فلم جوړونکي سام فرنج لخوا جوړ شوی، هغه فلم چې د هغه ژوند یې بدل کړ. دا فلم په دری او انګلیسي سبټایټل سره په 2011 زیږدیز کال کې د 200,000 ډالرو په لګښت جوړ شوی. د پسرانه بزکشي فلم د کابل په واټونو کې د 2 هلکانو په هیلو سرخیږي. په 2013 کال کې د وزلوبې فلم له 4 نورو لنډو فلمونو سره سیالۍ ته وړاندې شو چې بالاخره د اوسکار جایزه یې وګټله. د بچی کابولي فلم د فواد محمدي لومړنی فلم و چې د دې فلم په پیل کې هغه یو غره ته خیژي چې له خپلو لاسونو دوربین جوړوي او د ښار ننداره کوي. که څه هم بچی کابولي فلم په 2001 زیږدیز کال کې جوړ شوی او د فواد محمدي لوبېدل پکې ډیر کم و، خو د فلم جوړونکی برمک اکرام یې ډیر مهم ګڼي. ښاغلی اکرام اوس مهال له خپلې کورنۍ سره په فرانسه کې ژوند کوي. هغه 2 داستانی او له 15 زیات مستند فلمونه جوړ کړي.
البته در باره فواد محمدی میخواستم اضافه کنم که
غواړم د فواد محمدی په اړه وایم چې د بچی کابلی فلم روسته تل یو بل سره پاړي ککیو. په دې کاري بسنه ونکړه، اوس د کړو ته دوام ورکړ. ډیر یو زیارکخ او هوښیار هلکو. هغه د ترکانو په خونځي کې زده کړې وکړې چې اوس یې له امله امریکا کې پوهنتون ته لاره پیدا کړه.
قبول شده.
رسمی شمیرې ښیي چې اوس مهال افغانستان کې نږدې 1 میلیونه ماشومان په واټونو کې کار کوي. که څه هم د ډیرو برخلیک نه دی معلوم، خو د دوی ترمنځ د فواد محمدي په شان ماشومان هم شته چې په خپل زیار یې راتلونکی بدل کړی.
ازادي رادیو .com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس به اسد الله لودین راتو وای چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په باب څرغلي.
فارین پالیسی په وروستۍ غاڼه کې خوست کې پر سی آی ای یا د امریکا پر استخباراتي ځواکونو لوې تازه خونړۍ حمله پر د پورته کړې ده. خبرونه لیکلي د خوست د ساتنې پر قتی چې د کمپاین پر قتی هم مشهوره ده، د 13 دسمبر میاشتې په لومړیو کې د چپمان کمپ دننه خونړۍ بریټ شوې ده. د خبرونه په باور دغه حمله کې دغه کمپ څلور سرتیری چې د سی آی ای روزل شوی او تجهیز شوی مليشي دي وجل شوې دي. فارین پالیسی لیکي د شپږو اونیو مخکینی د غبریت په اړه نه چارواکو تر اوسه څه ویلي او نه هم د دوی پټکو کورنیو او بهرنیو رسنیو پرې راپور ورکړی دی. فارین پالیسی د بریټ د سرنګوالي په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې د بریټ کې د سی آی ای پر مليشو سربیره درې افغان سرتیری او شپږ ملکیان هم وژل شوی دي. خبرونه دا بریټ د سی آی ای پر مامورینو په تیرو یو لسو کلونو کې خونړۍ بریټ یاد کړی او ویلي دي چې دا د امریکا او طالبانو د دوه هیل تړونه هم ښکارا سرغړونه ده. په مقاله کې وړاندې راغلی چې واشنگتن او په افغانستان کې د ناتو ماموریت هم پر دغه بریټ چوپه خوله پاته شوی او د لیکوال په باور له بریټ وروسته د افغانستان پوځ او د خوست پولیسو سیمې ته د لاسرسي اجازه نه ده ورکړې. فارن پالیسی د کورنۍ چارو وزارت او کریمینل تخنیک څنګه په حواله ویلي چې د دغه بریټ په اړه اسناد نه لري. د خوست د محلي ادارې ویان فارن پالیسی ته ویلي د کمپاین مسولینو د دغه بریټ په اړه معلومات نه دی ورکړي. نیوزویک مجله په یو مطلب کې د هغه افغاني الاصل امریکایي سرتیری د مور کې سره اخیستې چې زوی د واشنگتن د امنیت لپاره ګمارل شوی. د غیمور د خپل زوی د دندې له شرایطو شکایت کړی دی. د غیمور خپل او د سرتیری زوی نوم نه دی اخیستې، خو نیوزویک ته ویلي چې زوی ته یې ګرمه ډوډۍ نه رسیږي او د ژمي تودې جامې هم نه لري. د سرتیری څو کلونه په افغانستان او منځني ختیځ کې د امریکا د پاوز په لیکو کې خدمت کړی دی. د غیمور ویلي زوی ورته ویلي چې د واشنگتن د اوسنۍ دندې پر تله یې په افغانستان کې دنده ښه وه. د سرتیری خپل مور ته ویلي هوا سړه ده، سرتیری د ژمي بوټان نه لري او پر ځای درې جوړه جرابې په پښو کوي. د نیوزویک د راپور لمخې دغه سرتیری ویلي د شپې د خوب لپاره بالښت هم نه لري او خپله چانټه تر سر لاندې ږدي.
د خیبر پښتونخوا یلتی چارواکي وایي چې د یو شمیر بدمعاشانو د بریټ پر وړاندې د هندوانو د عبادت ځای په ساتنه کې د ناغړي له کبله لسګونه پولیس افسران له کاره ایستل سوي او یا یې دندې ځنډول سوي. د تیر 2020 میلادي کال د دسمبر پر 13مه یوې ډلې د خیبر پښتونخوا په مربوطاتو کې د هندوانو پر مندر یا عبادت ځای بریټ وکړ او وی سوځاوه. دې کار د بشري حقونو د مدافع ډلو سخت انتقادونه وپارول. ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله جزئیات له احمد تکلنا.
د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د هندوانو پر یو مندر یا عبادت ځای د بریټ په تړاو 13 تنه پولیس افسران له کاره ایستل شوي او د 450 نورو دندې ځنډول شوي دي. د دسمبر په 13مه نیټه د خیبر پښتونخوا په کرک سیمه کې سلګونه قهرجنو کسانو د یو روحاني مشر په ملاتړ د اقلیت هندوانو پر مندر حمله وکړه او اور یې ورواچو. د بریټ د هندوانو د بشري حقونو د فعالانو او د ایالتي او فدرال حکومت د چارواکو سخت انتقادونه وپارول. د پاکستان پولیس وایي چې پر مندر د بریټ په قضیه کې له 150 زیات کسان او یو روحاني مشر چې د خلکو په پارولو تورن دی نیولې دي. له دې مخکې د پاکستان سترې محکمې له دندې د هغو پولیس افسرانو د لرې کېدو سپارښتنه کړې وه چې پر مندر د بریټ د مخنیوي په برخه کې یې ناغېړي کړې. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د دې مندر ودانۍ به بیا ورغوي. په کرک کې د هندوانو پر مندر بریټ په داسې حال کې کیږي چې د سیمې هندوانو له سیمه ییزو چارواکو څخه د دې عبادت ځای د رغونې جواز ترلاسه کړی و. د پاکستان هندوان چې شمیر یې شاوخوا 2 میلیونو ته رسیږي او تر ډیره د هند سرحد ته نږدې د سند ایالت په جنوب کې استوګن دي، په وروستیو څو کلونو کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په ترڅ کې په نښه شوي دي. متحده ایالاتونو پاکستان له مذهبي ازادیو څخه د لسو سرغړونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا لیست یې د هغو خلکو د ملاتړ په مقصد چمتو کړی دی چې مذهبي ازادي غواړي. متحدی ایالاتونو ویلی دی چې د پاکستان په ګډون په دې هیوادونو کې له مذهبي ازادیو د سرغړونو جدي اندېښنې شته دي، خو اسلام آباد په دې هیواد کې له مذهبي ازادیو د سرغړونو تورونه په کلکه رد کړي دي.
تاسی ازادی رادیو ته واجیست. نور مسایل هم په دې خبرونه کې څیړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه بحث وکړ. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان وایي چې هیواد یې په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي ساتلو په صورت کې د پخوا په څیر د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په پام کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په متحده عرب اماراتو کې پیل سي. درې تنه پاکستاني سرتیري پرون په شمالي وزیرستان کې په یوه نښته کې وژل سوي دي. د روسیې او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او په تیره د خلیج له هیوادونو سره د ایران د اړیکو په اړه بحث وکړ. او ملګری ملتونه وایي چې 2000 میلادي کال له 2014 میلادي کال راوروسته تر روانې لسیزې تر ټولو تود کال و. دوه اونیز پروګرامونه په یوه راپور پسې. ډیورند کرښې ته نږدې پراته کونړیان وایي له څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ د توپچي بریدونو او د وسلورو ډلو له ګواښونو سره مخامخ دي، خو حکومت او مرستندوی ټولنې د مرستو او ملاتړ پر مهال یاده باسي.
عبدالله د دانګام ولسوالۍ د زوړ برول اوسېدونکي دی. هغه وایي په سیمه یې له تیرو شاوخوا یولسو کلونو راهیسې پاکستاني ځواکونه د توپونو ډزې کوي چې دوی ته د سر و مال درانه زیانونه اړولي دي. هغه وایي
زیاتره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ، زیاتره کورونه هم تخریب شوي دي، څاروي هم له منځه تللي دي. د کرکیلې کروندې لپاره چې کوم ځمکه ده هغه هم تخریب شوې او خرابه شوې ده. کوم فصلونه یا ونې بوټي چې وي هغه هم اکثریت یې له منځه تللی دي. موږ تر اوسه پورې د مرستې په نوم باندې هیڅ شی هم نه دی لیدلی.
دا یوازې دانګام نه دی چې پرې د پاکستان پوځ توپچی بریدونه کوي او پکې د افغان حکومت مخالف وسلوال فعال دي، بلکې د ډیورند کرښې ته څیرمه د کونړ د شپږو پرتو ولسوالیو اوسېدونکي له یو ډول ستونزو او ګواښونو سره مخ دي. د خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولی اوسېدونکي ملک طاووس خان وایي دوی سره په مرستو او د بیا رغونې په پروژو کې عادلانه چلن نه کیږي.
اکثر مؤسسات تیرازی مرکز کې هغه خپل پروژې تطبیقوي، خو که بیا بل پر ولسوالۍ ته غزیبې د ولسوالۍ په مرکزونو کې تطبیقوي، هغه سیمې چې لري پرتې دي، هغه سیمې چې غرنۍ دي، هغه سیمې چې د ګواښ سره مخامخ دي هلته نه ځي. زموږ ولسونه چې دي غوښتنه کوي د خپل دولت نه، د خپل حکومت نه، چې دغه مرستې چې زموږ په نومونو راځي، زموږ منطقو له راځي، باید موږ ته راورسي.
د ډیورند کرښې سره پراته ولسونه وایي د پاکستان پوز پرې د توپونو بریدونه کوي. وسلوالو ډلو یې هم په خپلو کورونو او سیمو کې آرام ژوند تریخ کړی او له بل پلوه افغان حکومت هم له پامه غورځولی دي. د کونړ ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی محمد ساپه هم وایي ډیورند کرښې سره نږدې پرتو ولسونو سره د مرستو په ویش او د آبادۍ په چارو کې د حکومت لخوا توپیریز چلند کیږي.
سلهاو ټولونه مواد په مختلفو برنامو کې دلته راشي او هغه په دغه چند ځایونو کې چې هغه یا د ولسوالانو لخوا نه یا د ادارې لخوا نه مشخص اشخاص معلومې هغه ته ورکول کیږي. کو چیرته اداره دا وایي چې یاره موږ دغه ولسونو سره کومک کړی دی، نو موږ ته د ولس د استازو په صفت موږ ته دغه اسناد وښایي. تر اوسه پورې موږ په سترګو ته نه دي لیدلي.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې تر اوسه ډیری د آبادۍ او بیا رغونې پروژې په امنیتي ساحو کې ترسره شوي او همداراز مرستې هم په یادو سیمو کې ویشل شوي، خو اوس یې هڅې پیل کړي چې د ډیورند کرښې ته څیرمه پرتو کلیو ته هم خپل خدمات ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید آزادی راډیو ته وویل
دا اوس هم د سروې ټیمونه راغلي دي انکشاف جهاد په چوکاټ کې. په مختلفو ولسوالیو کې دوی لګیا دي، پروژې سروې کوي. مونږ اوله ورځ باندې ویلي وو چې متوازن انکشاف په کونړ کې دا اصل ده. مونږ لپاره ملي دسترخوان پروسه چې ده، دا خو ټولو ساحو ته باید رسیدګي وکړي او ټولو ساحې باید د دې مرستو نه مستفید شي.
په کونړ کې د خاص کونړ سرکانو مروري شولتن دانګام او ناړی ولسوالۍ د ډیورن کرخې ته څیرمه پرتې دي. د غرنی چاپیریال لرونکې دې ولسوالیو کې بیلابیلې وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي او همدارنګه په تیرو څو کلونو کې پرله پسې د پاکستان پوځ هم پر دې ولسوالیو وخت په وخت د توپونو ډزې کړې. پاکستانی چارواکو په رسمي توګه پر دې ولسوالیو د توپچی ډزو خبره نه ده منلې، خو په کابل کې افغان چارواکو وخت نا وخت پر کونړ له هغه اړې توپچی بریدونه غندلې دي.
نیما نړۍ
اخسر دمیان خلیم را بندی ولګولې.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي.
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلامونه میومنی، زه ملالی بشریم او د دې اونۍ نیمه نړۍ پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونې موضوع پر دې راڅرخي چې نجونو ته ولې مهمه ده چې د استدلال او له ځانه د دفاع حق ولري. ولې یو شمیر کسان د نجونو استدلال او یا هم په یو موضوع نظر ورکول بد ګڼي؟ په کورنۍ او ټولنه کې د نجونو مشروع غوښتنو او د بیان ازادۍ ته ارزښت ورکول د دوی پر رواني حالت څه اغیز لري؟
معمولا وده او پرمختګ په هغه ډول چې نور نجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوي.
کنجونی د حقایقو پر وړاندې چې په خلپاته سي خپل غشتنې او د ځان پر وړاندې ستونزې او ننګونی ل مشرانو سره شریک نکړي څه به دی پایلې به ولري.
د خزو د بیان ازادي صاحب کولو پر ادلو کې د خزو د مدني حرکتونو او د خزو ته هیڅ کله اجازه نه ورکول کیږي چې خپل مدني اساسي او سیاسي حقوقونه دفاع وکړي.
آیا د افغانستان په شونځو کې داسې کوم مضمون تدریس کیږي چې لمخې نجونی د استدلال کولو جرأت ومومي؟ موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې داسې نجلۍ په ژغ پیلېږي چې په ټولنه کې له توپیري چلند سره مخامخ سوې ده.
سسه کال د دولسم صنف نه فارغ شوم او خپله تذکره مې د کانکور د فورمو د اخیستلو لپاره د مکتب مدیرې ته وروړله، خو کله چې مدیر از ما تذکره ولید ما ته وویل دا تذکره ما ته سمه نه ښکاري. او ما مدیر صاحب ته وویل چې مدیر صاحب لکه ما ته وخت راکوي چې زه تاسو ته تشریح درکړم دا تذکره سمه ده. زما تذکره د اوسنۍ نوي ډیزاین تذکره و، خو مدیر صاحب یو وار په قار شو او راته وویل زه نه پوهیږم ته پوهیږې، ته څنګه زما په مخ کې له ځانه دفاع کوې، ته څنګه زما په مخ کې خبرې کوې او ته دولس کاله زموږ د لاس لاندې وې. ما مدیر صاحب ته وویل مدیر صاحب خدای دې نه کوي چې زه ستاسو په مخ له ځانه دفاع وکړم، خو لږه راته وخت راکوي چې زه دا تذکره تاسو ته تشریح کړم. مدیر نور هم په قاره شو او ما ته وویل شپشه شپشه سپین سترګې، ته کومه ژورنالیست یا کومه نطاقه یې چې زما په مخ کې داسې لغت پراني کوي او داسې سمې سمې خبرې کوي؟ نور مې عصب مه خرابوه، له دې ځای نه لاړ شه کنه نو بیا په وهلو وهلو د مکتب نه دې وباسم. د هغه ورځ نه بعد هره ورځ مکتب ته تلم او په دایقه هوا کې به یې درولم او هیڅ کار راته نه کوله.
دا د دولسم ټولګي زده کوونکې مدینه و چې د دې په خبره کورنۍ رون اندې ده او دا په کورنۍ کې له هیڅ ډول نه انډولي سره نه د مخامخ سوي، خو په ټولنه کې د خلکو د دوګونی چلند سره زیات مخامخ سوي او دا خبره ورته د خوښنۍ وړ ده. هدیه هم د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د کورنۍ غړي ورته ویلي چې د مشرانو پر وړاندې استدلال کول نامناسب کار دی او د کورنۍ او مشرانو خبرې باید په هر حالت کې ومنل سي. د هدیه په وینا د افغان ټولنې هغه دود ته غاړه ایښی خو له ځانه د دفاع نه کولو له کبله ورته زیان اوښتی او دا په دې برخه کې خپله کورنۍ پړه بولي. په افغان ټولنه کې ډیری مشران او د کورنۍ غړي نجونو ته دا حق نه ورکوي چې په کور کې لاله خپل پلار او مور سره هم پر ځینو موضوعاتو نظر شریک کړي او خبرې وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ګلبیبی هم همداسې یوه مور ده. دا په دې فکر ده چې نجونې باید د مشرانو مخکې خپل نظر څرګند نه کړي. د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون لمخې په افغانستان کې د شوزو پر ضد د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوی دي. په افغانستان کې د شوزو د حقونو لپاره ډیر شمیر ادارې کار کوي او هڅه کوي چې د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالي راکم کړي، خو د شوزو د حقونو د مدافعینو په وینا په دې هیواد کې تر ډیره د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي منل شوي 22 ډولونه په دود بدل شوي دي. له همدې کبله دوی د شوز پر وړاندې د تاو تخوالی کمیدل اسانه او د قینات ور نه بولی. خو د شوز د حقوقو مدافعین چپ نه دیناست او د شوز پر وړاندې د تاو تخوالی د رقمولو هڅې روانې ساتلې دي. د شوزو چارو وزارت مسلکی او د پالیسی مرستیالی سپوږمۍ وردک په خبره د نجونو د نظر ورکولو د جرأت په برخه کې دغه وزارت په لیرو پرتو ولسوالیو کې د عامه پوهاوي سیمینارونه جوړ کړي دي. میرمن وردک زیاتوي
د نجونو د نظر ورکونې په مورد کې چې څوک حق نه ورکوي او توهین تعقیر یې کړي، توهین تعقیر په خپل یو ډول تاوتریخوالی دی چې په قانون کې ذکر دی شوی دی، او بل د ګډون حق خو یو حق دی د ټولو انسانانو، خاصتا د ښځو، د ښځو د نجونو چې موږ همیشه د ګډون د حق نه دفاع کړې ده، او خلکو ته هم د عامه پوهاوي پروګرامونه درلودلی دي او ښه مثالونه ورکړي چیرې چې نجونې د نظر ورکونې حق ولري، حتما دوی با جرأت او په خپل ورځنی کارونو کې، په خپل ورځنی ژوند کې په ځان اعتماد پیدا کوي، په نفس اعتماد پیدا کوي، په خپل کار اعتماد پیدا کوي، په خپل نظر او پرمختګ کړي، او هغه نجونې چې نظر ترې ونشي خستای څوک د نظر حق ور نه کړي هغه پرمختګ نشي کړای، په ځان اعتماد او باور نه لري.
د ارواپوهانو د سیړنو پر بنسټ د شوزو او هلکانو ترمنځ توپیری او دوګونی چلند او لنجونو څخه د نظر څرګندولو او استدلال حق اخیستل د نجونو پر ځان باور کموي او د نورو اروایي ناروغیو لامل یې ګرځي، چې دا کار د نجونو راتلونکی ګواښي او د دوی پر وړاندې د نورو زیاتو خنډونو سبب کېدای سي. ارواپو شرف الدین عظیمی په دې اړه وایي:
موږ لیدلی دي چې په دوی کې معمولا د انزوا حس ډیر اوچتی، معمولا وده او پرمختګ په هغه ډول چې نور انجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوای. له خپل جنس نه دوی په اغلب مواردو کې نفرت یا کرکه لري، یعنی وایي چې زه انجلۍ یم، زه له ځان نفرت لرم، له ځانه نفرت کوي، یعنی ښه حس د ځان په اړوند نه لري، د کورنۍ په اړوند بدبینه کیږي، بد فکر پیدا کوي، د بې ارزښتۍ یا د نه ارزښت احساس کوي، یو ډول ګوښي او انزوا پیدا کوي، په ژور خپګان هم په ډیری مواردو کې اخته شوي. په ډیریو کې خو د خودکشۍ یا ځان وژنې افکار هم لیدل شوي، سټرس هم په دغسې خلکو کې ډیر لیدل کیږي. له ژوند د ستړیا، ژوند ته د لیوالتیا نشتون او په ټوله کې خستګي، کسالت معمولا په دغه ډول مواردو کې موږ لیدلی.
د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان وایي د پوهنې وزارت تنجونو د شفاهي جرأت او د خپل حق څخه د دفاع لپاره د استدلال او نظر ورکولو په هدف کوم خاص مضمون په تعلیمي نصاب کې نه لري. خود آریان په خبره یاد وزارت شوونکو ته دند سپارلې چې د افغاني کلتور په پام کې نیولو سره نجونو ته دا وړ زده کړې ورکړي چې څنګه له خپل حقونو څخه دفاع وکړي. اغلی آریان زیاتوي:
د ښوونځیو په سطحه د معلمینو لپاره دا دنده سپارل شوې چې په ټولګیو کې د زده کوونکو د اخلاقي جرأت د لوړاوي په پار، البته د ټولنې د آداب او اصولو په پام کې نیولو سره، ورته دا زده کړه ورکړي چې خپلو کورنیو سره د خپلو حقوقو په اړه، البته د مور او پلار د جایګه د درناوي په نظر کې نیولو سره، دوی ته دا زمينه برابرې خوونکې چې وکولای شي چې د ټولنې د آداب او اصولو سره سم د خپل حقونو د غوښتنې لپاره دوی ګام اوچت کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل د 22 تر 55 ماده پورې دا په وضاحت ویل سوی دی چې د دغه هیواد ټول اتباع د قانون پر وړاندې له یو ډول حقونو او مکلفیتونو څخه برخمن دي. د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منی قانون لمخې د شوزو او نجونو د حقونو تر پښو لاندې کول او په جبر یې چپ پاتې کېدو ته هڅول د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي له ډولونو څخه ګڼل کیږي چې عاملین یې د قانون پر وړاندې پردي. په دې اړه د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال رئیس عبدالسبحان مصباح داسې وایي:
هر هغه څوک چې نجونې لدی حق نه محرومی، هغه د قانون ناقضین ګڼل کیږي. د اساسي قانون 22 ماده کې په صریح توګه ویل شوی دی چې ښځه او نارینه دواړه د قانون په مقابل کې مساوي حقوق او مکلفیتونه نه برخوردار دي. نو دا ارتباط لري هر حق ته، که هر حق کې د دوی محدودیت وځي کېږي، د هر چا لخوا نه، هغه بیل د قانون پر اساس باندې تر پختن لاندې راځي.
په افغان ټولنه کې ډېرې خلک د شوز او جنو له ځانه دفاع تابو کړي او د جنو لپاره دا نه خوشوي چې د کورنۍ د غړو په مخ کې خبري او نظر څرګند کړي. خو دا چې ولې ډېرې خلک په دې باور دي او دغه باور څومره د ټولنې په ذره تمامې دایسي، دا بل حقوق پو حمید اوریاخیل څخه واورو.
ناوړه دودونه هم په افغاني ټولنه کې ډېر زیات پیدا کیږي. کچېرې موږ جنې ته اجازه ورنکړل شي چې تر څو د نارینه په وړاندې خبرې وکړي چې دا یو هایپ دی او نه باید دا کار وشي. سې د مور او د پلار بې سوادي متاسفانه په دې وطن کې په مجموع کوایم د افغانانو په ټولنه کې داسې شخصیتونه هم شته چې د ښځو د بیان ازادي پر وړاندې ناوړه ذهنیت جوړ شوی، لکه دغه جادودونه واخلي او ته حق ورنه کې چې تاسو میراث حق لري او بعضې نور د ښځو د بیان ازادي صاحب کولو پر اتلو کې د ښځو د مدني حرکتونو لکه فیمینزم باندې ناوړه اغیزه کوي او د ښځو ته هیڅکله اجازه نه ورکول کیږي چې د خپل مدني اساسي او سیاسي حقوقونو دفاع وکړي. دوام د ښځې رټل د هغې شخصیت پر مختګ لمن جوړي. کله چې یو ښځه داسې حالت کې د اولادونو څښتنه شي، دوی نشي کولای چې سالم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي. نو ویل شو چې ښځې رتل د هغې د اولادونو د راتلونکي نسل رتل کیږي. دریم عمل یوه داسې ښځه چې د هغې ازادي باید حق صرف شوي، د هغې پرمختګ مخ نیول کیږي. هغې ټول عمر رتل شوی، هیڅکله داسې ښځه نشي کولای چې میړه او ښځې رابطه وساتي. د ژوند پړاوونه به یې د ستونزو سره مخامخ وي. اول داسې بې سوادي باید له منځه وړل شي. که چیرې مشران باسواد اوسي نو د ښځو ته ښه احترام کیږي. د دوی د مدني اساسي حقوقي حق ورکول کیږي. دا د چې کله چې دوی حق ورکړل شو، دوی په جامعه کې نظریات ورکړل، دوی جماعت کې خپل خبرې طرح کړل، نو دلته د نارینه د ښځو په ارزښت بیشتر او زیاتر پوهیږي.
د نیمې نړۍ خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زمو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو سلام. آیا داسې کورنۍ مولیدل چې د ډیرو اولادونو په زیږولو کې رقابت کوي؟
کنو واخل خبر نه کنه یو نفر سره تقریبا 21 زمند دي، تقریبا 8 دي کنه هډورګان دي.
دغه کار کومې ټولنیزې ستونزې جوړوي؟
نو پراتلون کې پایلې به اتمن ډیر خطرناکې ځکه سبب هغه نه مجرمان جوړيږي، قاچاقبران به تي جوړي.
او حل لارې څه دي؟
ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده، تحصیلات عالی دي، وزارت اطلاعات او کلتور دي، صحت عامه ده، دا ټول باید پدې کې سره یو بل ته لاس ورکړي.
درنو اوریدونکو، نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې اول ځینې کورنۍ د اولادونو په ډیروالي تاکید کوي او د اولاد په ډیروالي کې ناسالم رقابت کوم مشکلات راولاړوي او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي. د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د خلکو نظرونه، د دینی عالم نظر او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. را سره اوسئ.
خواګو اوریدونکو،
موږ په خپل ټولنه کې د کورنیو ترمنځ د بیلابیلو ناسالم رقابتونو شاهدان یو. ان تر دې چې د اولادونو په ډیروالي کې هم ځینې وخت رقابتونه تر سترګو کیږي، چې دا ناسالم رقابتونه بیا ډېرې بدې پایلې هم درلودلی شي. په نورو هیوادونو کې مور او پلار کوښښ کوي چې د اولاد روزنه او پالنه په سمه توګه وکړي، او تاکید پر دې کوي څومره چې د اولادونو تعداد کم وي په هغه اندازه پام او توجه ډېره وي. خو په افغانستان کې بیا د دې موضوع برعکس عمل کیږي، او هره کورنۍ کوښښ کوي چې ډېر اولادونه ولري. دا چې د روزنې او پالنې لپاره څه وي کنه، صرف باید د اولاد په ډېروالي کې د چا څخه کم نه وي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان وایي د دوی رواج دی چې باید ډېر اولادونه ولري. نوموړی زیاتوي،
کنومي وخت نه خو به نه کنه، یو نفر سره تقریبا د هغه څلور ښځې دي، یوشت زمن دي، تقریبا اته دي کنه لورګانې دي، او اوس ما اولاد د اخره ښځه روړي کنه او د نور درېدلې دي. دا په دې خاطر باندې چې زما پښتبانه لوی سی او قوم کې وازی ما او زما ډله ټپل لوی سی او د خلکو جواب وایم، او خلکو تم بس داسې وای او بلته وای چې لورګانې ته نه کوي، بلته نه دا چان لورګانې کوي چې د اولادونه ډېری، او بل داسې چې قوم د خلک زیات کی چې انده کې وکالت درې یا پچې ته درې چې درې چې پښتبانه پوره وي. زما الحمدلله ومه زمند دي او درې لورګانې.
اولاد الله جل جلاله نعمت دی، خو سالمه روزنه او ښه پالنه د مور او پلار دنده ده. نیک اولاد روزل د مور او پلار لپاره صدقه جاریه ده. په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې ډېر تاکید د اولاد پر روزنه کوي، نه په ډېروالي. د کابل ولایت اوسیدونکی ایوب وایي چې دوی له هیچا سره د اولاد په ډېروالي کې رقابت نه لري. نوموړی زیاتوي،
نه رقابت له مخه ماشومان نه راوړو. زما شکر څلور اولاد دي، درې ملران دي، یو زوی ده، ډېر هم نورمال ژوند ده. داسې دوه ماشومان دي، درېیم سم کې دي او درس وایي. زه هم په دا نور باندې هم کوشش کوم چې دغسې ورو په ورو دا څلورم ته لاړ شي، نور هم کرا کرا مکتب ته او مدرسې ته لېږم چې دا خپل هغه د پرمختګ ده په ژوند کې. و تربیت هم توجه لرم، بېحده زیاته غواړم چې داسې ماشومان وي چې یو نفر یې افسوس وکړي چې والا واقعیت دا ښه کورنۍ ده، څومره ښه تعلیم تربیه ورکوي، څومره ښه ناسته ولاړه خپل کور کې بل چیرته خپلوانه کرا.
همداراز پوهان وایي د یو سالم او ښه روزل شوي اولاد ټولنې ته وړاندې کول ډېر بهتر ګڼل کیږي له ډېرو ناسالمو روزل شویو اولادونو څخه. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی صلاح الدین وایي چې باید د اولاد په ښې روزلو کې رقابت وشي، نه د اولاد په ډېرو راوړلو کې. نوموړی زیاتوي،
د ډېرو ماشومانو راوړلو په ځای ټولنې ته داسې اولادونه وړاندې کړي چې هم سالم وي او هم سبا د جامې د اوږو بار نه شي. دا به کوم افتخار نه وي که سړی لس یا شل اولادونه راوړي او سبا به پرې شرمېدلې، یا مثال هغوی داسې کارونه کوي صحیح او سالمه تربیه نه شي ورکولی، نو دا به رقابت کې کامیابي نه وي. زما په اند دا به ناکامي. دومره اولادونه باید راوړل شي چې مور او پلار والدین یې د هغوی تربیې او صحت او جامو لباس او هر څه ته ورسېدلی شي. که اولادونه چې ډېر راوړل سړی نه شي کولی ټولو ته رسیدګي وکړي، ټول یو رقم وپالي، ټولو ته یو رقم روزنه ورکړي، نو په راتلونکي کې دا ډېر مشکلات زیږي، ځکه هغوی به د پلار د مور د توجه او د سرپرستۍ نه د باندې رالویږي، یا په کوڅه کې یا په بازار. پایلې به حتماً ډېرې خطرناکې، ځکه سبب هغوی نه مجرمان جوړیږي، قاچاقبران به تي جوړیږي، یا به مثال د پوډر وایي د پلونو لاندې. نو همدغه ټول مشکلات دي چې سبب ټولنه مور سره مخ یو، کورنۍ خو یاسې به مور سره ګرفت.
دا چې د اسلام له نظره د رقابت له مخې ډېر ماشومان راوړل څه حکم لري، دینی عالم محمد شریف عمرزی دا سیرت هغه کېدلای دی.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو هغه مېرمنې په نکاح باندې واخلې یا هغه نجونې په نکاح باندې واخلې سي ډېر اولادونه راوړون کوي، ځکه زه په تاسو باندې په ډېر امت باندې افتخار کوم، فخر کوم. د دې سره په خوا کې باید یو کورنۍ، یو مور پلار خپل اولادونه روزنه ته خاص پام وکړي، د دې تعلیم ته، د دې تربیه ته، روزنه ته دې ته باید پام وکړي. او دا د رقابت لمخې د زیات اولادونو راوړل دا درست خبره نه ده، چې اصلا په اسلام کې د ډېر اولادونو راوړل دا صحیح دي، خو تعلیم او تربیه ته باید پام وکړي او ښوونې روزنې ته دې ته باید پام وکړي، خو یوازې د رقابت په نیت باندې بیا درست نه ده.
نو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
زه
زه احمد الله ما د چرسای وسوای وسیدن کې مو فرنګ کور مکریان کې په اندازه باندې مشمان راوړي سمه تربه ورکول سي د غلی باس غ ټول غ پیسو کې او زیات مشمان خنين
زمانم نصفه نادر ده گرافیک ده دپارتمنت مسئله که عمل نده یه دکه هم خپلا شاید پستون دو کیوی ده هر نگانه شاید هم یا تربیه ده نگانه ده خیر و زن ده نگانه یا هم ده اغی هغه چه ضروریات شایان چی پوره کول غالی اغا شاید پوره نکریه دکه ده افغانستان اقتصادی وضعیت هم خنده یه بو خاطر شاید سم رسیدگی اغوی توانش کوله او دیر مشمان را روز که عمل نده
زه وای د سانم د نور خپل اقتصاد ته لید خپل کورونا ته لید یو کار ده خلک دي چې مشکل لري هغه ماشومان زیاتی دغه اقتصادي عمل نه خراب ای بیا ماشوم راوړي هغه کار نه ده اقتصاد خي بیا کیږي مثال شي اقتصاد دی خي یا ماشومان کا لګي کا ډيري کیږي
زتمنو اوریدونکو دا چې ولې ځین خلک د ماشومان په ډیر راوړلو کې رقابت کوي کورنۍ او ټولنې ته مشکلات سدي او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي د دې پښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکار د کابل په هنتون د ارواپوهنې د ډیپارټمنټ له عامر پوهندوی سراج الدین علیمی سره مرکه کړې چې اوریدو ته تاثیر بولم
که استاد داسې پوښتنه مطرح کړم چې ځینې کورنۍ شته چې دوی د ماشومانو په زیږون کې البته د ماشومانو په ډیر زیږون کې ناسالم رقابت لري وایي چې مثلا زما لیوره ښځه لس اولاد لري زه باید لس اولاد راوړم یا دا چې په دې کورنۍ کې هم داسې دود شوی وي چې یوې مېرمنې لس اولاد یا اته اولاد راوړو باید دا بله ناوې چې راځي دا هم اته اولاد لس اولاد او د دې نه کم رانوړي که بیا راوړي بیا د پیغورو سبب ګرځي علت دلته څه ده استاد ولې داسې کیږي په ځینې کورنیو
علت خو یو علت خو همدغه دی چې په ټولنه کې ناسالم رقابتونه موجود دي سطح د سواد ضعیف ده او دا موضوع د دې سبب کیږي چې دغه سي ناسالم رقابتونه زیات شي بل علت دا دی چې په ټولنه کې اکثرا نارینه محوره ټولنه ده نو کوشش کوي چې نارینه اولاد ته زیات ارزش ورکړي نسبت ښځینه ته ځینې وخت داسې وي چې په غیر رقابتي شکل کې هم کورنۍ د دې لپاره چې نارینه اولاد یې په کور کې پیدا شي نو دوی کوشش کوي چې ګوندې که دا بل طفل نارینه شي که دا بل نارینه شي هغه په دې ترتیب سره د یو زیات شمېر ښځینه اولادونه منځته راشي
استاد مثلا اوس یوه جوړه نوې راواده کیږي په دې کورنۍ کې او د دې کورنۍ دود دستور دا ده چې باید ډېر ماشومان ولري دغه جوړې ته څه پکار ده چې کوم قناعتونه کوم دلایل دغه کورنۍ ته وایي چې موږ غواړو چې ډېر ماشومان رانوړو کم ماشومان راوړو خو په تربیه په روزنه او ښه
دا موضوع یو کلتوري مسله ده او کلتوري تغیرات په اسانۍ سره منځته نه راځي زیات وخت نسی بیا هم اجتماعي تعلیم تربیې ته ضرورت لري
دغه د ماشومانو ډېروالی د اقتصاد کموالی د کورنۍ ته کومې ستونزې جوړوي او ټولنې ته کومې ستونزې
د دې ستونزې کورنۍ ته دا دي چې د طبیعت چې کله چې ماشومان زیاتېږي نو مینه محبت تقسیمېږي او هغه ماشوم چې نوی منځته راځي کوچنی دی هغه ته توجه ډېریږي دا بل چې غټ دی هغه ته توجه کمیږي او دا بیا د ځان سره دا بل ماشوم ځان ته یو رقیب ګڼي او د هغه سره پر رقابت شروع کوي او کله کله هفته هم د مور او پلار سره د ماشومانو د مخالفت سبب کیږي بس ټولنه خو نو کورنۍ د ټولنې یو جز ده په کورنۍ کې چې ستونزه ده نو که چیرې دغسې کورنۍ مشکل زیاتېږي نو د ټولنې ستونزه ده ځینو نورو فعالیتونو ته لاس راوړي وروړي چې مثلا غلا کوي لارې نیسي جنګونه کوي په زور د خلکو شیان اخلي چې دا ټول د ټولنې دپاره یو ستونزه
استاد اوس راځو حل لارو ته چې څه باید وشي چې د ډېرو ماشومانو د راوړلو نه مخنیوی وشي او کورنۍ هغه اندازه ماشومان راوړي چې په تربیې په روزنه په پالنه رستګي وکړي
دا خو ما مخکې اشاره وکړله چې کلتوري مسایل دي او کلتور ورځ د منځه تغییر نه کوي کلتور تغییر پذیر دی خو لږ زره زمان ډیر نسی د دې لپاره باید ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده تحصیلات عالی دی وزارت اطلاعات او کلتور دی صحت عامه ده دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي او په دغه موارد باندې منسجم تبلیغات وکړي کی او وزارت صحت عامه خپل هغه ریاست چې په خو موجود وو په نامه د انجمن راهنمای خانواده هغه بیا فعال کړي او د هغې د لارې نه کورنیو ته د اولادونو د مخنیوي لارې چارې ور وښیي او هغه منظمه فاصله د اولادونو ترمنځ چې ده هغه مراعت شي. نو دا په خپله د دې سبب کیږي چې هغه شمېر اولادونه چې دنیا ته راځي رې نه شي.
ډېره مننه که استاد کور وده
جوړ اوسه مهرباني.
قدر منو اوریدونکو دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسې ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چارې.
آزادي رادیو لوونه تر وو